Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه و ساده. ازادي رادیو دا نن ورځی د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان له خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه پیلو په سر کې هم سهارنی نیم ساعته خبری مجله لرو. د دې خبری مجله د سر موضوع دا چې ټاکل شوی د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او کابل ته ستون شوی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د اتقلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې د کابل ښار په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود، خو هدف ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت په لاس ورغلی دی. د ملي امنیت ریاست وایي 4 نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطافونو کې ښکېل وو د هرات په شنډن ولسوالۍ کې نیول شوي. د ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویل چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي پلاوی خپل پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادۍ رډیو ته ویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو، هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباری پکې ملکیان مړه او ژوبل کړي دي. ښاغلي نعمتي وویل
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلې او کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنۍ سره کوم کورنۍ چې په ضرر رسېږي وي د دوی له اولیاو سره وکتل، د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
دا کندوز د والی ویان دویل تر اوسه معلومه نه ده چې په چارداری کې بمباری افغان او کنړیوالو هوایي ځواکونو کړی. د افغانستان دفاع وزارت او د کندوز سیمایزو چارواکو تایید کړی چې په چارداره کې وروستۍ بمباری 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د هندوستان د راتلونکي اګست په میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي چې د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 2.6 میلیون ډالر ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند جوړولو چارې په یوې میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي دي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به هم خړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی دی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسي جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي او بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلې تورونه جالیدی او هغه باید سمدستي خوش شي. نه ویش کله نه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلا وروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 9 نیټې تر سرمشریزي وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. دا چین ولسمشر له څلور هیوادونو د کتنې لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینګال نه جنوبي افریقا ته لاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشیس څخه کتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دواړو خیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشري ځکه هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 میلادي کال کې په افریقایي هیواد جیوپوټو کې خپله پوځي هم پرانستا. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني له خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خلامنی انټرنیټ پاڼې وبخې د ایران وی انټرنیټ پاڼې خبر ورکړي چې نوموړی پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای په لومړیو کې ویلي چې متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. د ایران مذهبي مشر خامنئي له امریکا سره د 2015 کال اتومي تړون په اړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ترې په تیره میاشت کې د وتلو اعلان وکړ خبرې کول خطا بللی، ویلي دي چې امریکا د باور وړ نه ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات اورئ. کل شوې ده چې نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبره تایید کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش کوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمال ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. دا به مو اوري چې د اوروزګان ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټر له امله د ترافیکي پیښو کچال وړه شوې ده. همدارنګ به د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ژوند رنګونه هم خبرېږي که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. داخل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې نږدې درې اونۍ راپدې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې مظاهرې پیل کړې. دوستم تیر کال له هغې راوروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد ایشي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد د دې موضوع جزئیات تروري.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است که کابل
تشریف بیاره. دی وای تاکل شوه ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشي. په هغه پوری تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. د غراس پروند جمهوریت ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پرس کابل ته ستنيږي او د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د خاغلی چخنسوري په خبره پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد اداوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړی مرستيال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته پستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهره چیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هېواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
دوستان تاسو موږ غږ آزادې راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. له کابل نه پورکل شو ریپورټونو کې ویل شوې دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي دوستم رستنېدو ته چمتووالی نیول شوی دی. اخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنبش ګوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو به لوړې کړي. بلخوا بیا د جنبش کون چارواکي په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بندوي چې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي راغلی او که داسې نه شي دوی به نورې دولتي ادارو دروازې هم وتړي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې پاړه وایي
تاجر مزیان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان در این هفته گرمه که نیم خواست یاد خودش بده از دست بده نماشه. این زیانه بزرد فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پامد حال که در مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه در جنرال دوستم در پلویان لخوا در حیرتان بندر دلار مسدود که دو در ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دی وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به یې نسبت په خوا ته زیات شوي او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې په اړه وایي
ما زیاستم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شده که امی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شود. دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
سلام، فتح سم باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده. مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متعارضانو غوښتنه نوي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازادي رادیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې په اړه وویل
دوباره پایان بتیم.
تا اون زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله، مسدود است بندر حیرتان البته.
مامورین شدن مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان اگران صرف دوستم نبید پیام نتا مردم آگاهی نتا این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سرسر پا بلخ که دزایی حکومت چرواکی وی چه حسکوی دولتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریز و کاروانونو پر مخ خلاص کری. ده بلخ والی ویان منیر فرهاد ازی رادیو تا وویل چه دولتی شورا پا رهبری ده دولتی دارو او پا شورا که ده خلق و استازو پا گرون یو کمیسون جور شوی. چه یاد مسئله تا دی رسیدگی پا برخه که مسئولیت لاری. منیر فرهاد زیاد اکده.
یک حیات توضیب شده بود متشکل باید شروع ولیتی با متظاهرچی ها دیده بازدی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شده.
د ویلو د چنه یو واسه په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلابیانو د مرکزی حکومت للور د خپل غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي دارو په فعالیت بندیز لګولای او په شمال ویدیس کې هم د اقینه بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلای دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم صالح محمد صالح ته وښ شو ترې وابورو چې د نړۍ رسنې د افغانستان په اړه سوې
ډیپلوماټ خبرونه په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړي. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزور اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنې کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوې چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پیښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیئت د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د یوه کلیوال حاجي شیرین خبرې راخیستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلې دي یو حکومتي هیئت د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباری وه چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر 16مه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
د ناوی ولسوالۍ یو کال وشو چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې ده. دغلته خلک د ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د لشکرګاه په جنوب کې د پرتې دې ولسوالۍ ځایي خلک وایي حکومت دې دغلته د بیا رغونې پروژې پیل کړي، په کلو کې دې غځېدلې لارې پخې کړي او په سیمه کې دې حکومتداري پیاوړې کړي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی دی، له هغه ځایه ریپورټ راکوي چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برېښنا نشته خو یو زوړ 14 هسپاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سر خط لیکل شوي دي خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نښې نشانې موجودې دي. د شنې ګنبدې په یوه لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د ښې حکومتدارۍ او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخدوس مهم سیمې لا هم د جنگ لومړی کرشې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسې تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی، د ناوی ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
قومندانۍ کې اصلاحات ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ، ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورکا په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي، هغه خلک حلالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
نواد هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري، خو کروندګری وایي اوبه یې کمې دي او زراعت ته تاوان شوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه شوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو، از ما خپل ګلر دغه د حکومت سره د خاینانو منافقینو سر باندې روپی پر وخت سره په یو لس کار ولا کړو سره بعد مکتب جوړ شوی دی، نو روپی بلای دی بریکس وړي په دې مکمل کال کې په ګرد ناو کې د خپل تر امنیت لاندې د شهر زړه دی، د شهر خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي، ستانن بودیجان است پر مجرای سب ته ورغلی وو، د مرجی دروازې ماتې دي.
د ناوی نوی ولسوال ایوب عمر عمری د خلکو د شی حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکونکو ته رشوت ورنکړي، د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی شي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی شي، لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي، په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي، کومک وکړي، ښه حکومتولۍ یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي، په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شو.
د ناوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل شوي ولسوال او امنیه قومندان د شی حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتې نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول، خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې شوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمدلاستی، د ازادي راډیو هلمند.
و مودل چې دا هلمند په ناوی ولسوالۍ کې چې دا یو کال رایسي حکومتي ځواکونه نیولې، خلک له حکومت نه د ښې حکومتداري او بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. خو دا روزګان د ترنکوټ ښار اوسیدونکو وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټرو له امله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. شریف الله شرافت ریپورت راکوي.
دا د ترنکوټ ښار لوی خو کوچنی او لبلې خوا د موټرو بیروبار خلک لستون سره مخ د دغه شار وڅیدونکو وای په شار کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی اندیشمن کړي او شکایت کوي چې په شار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکی پیښو ګراف یې پورته کړي. دی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري، کوم څوک چې په شار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د شار په مند کې څو ځلې دولتي موټر د بی احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شته د ملي اردو سره دغه پیښې دغه سوي دي، دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلی دي چې خلک بیا جوړې نقشلې دي، د ګلدانونو وخادې په نړولې دي. تا ته څه هم غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تورې وسدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په شار کې په عمومي شار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه نه چې دی په کټ چیر سي نه دا وایي چې د سپنجری تیرې نه دا وایي چې د کوشنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وم ولې سړی زغلې سړی پر طبیعت لاړ نه دغه چې د دوه نه قدر کې و کی چې اسکر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درې او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کړي، دغه مشکلاتونه نه په شار کې
ابل اورځ پر دغه ځای باندې انجلی په واله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاري چالې دلیل علاقه دي.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي، چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د ژورو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداري ورکړې چې امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مرادی په اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ شوسیات تر اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د ولسمشر لدې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلی دی که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنه‌ای انټرنیټي پاڼې پرون وویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی خبرداری مهم دی او دا څرګندونې د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحانی د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګی له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو 40% کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هرمز تنګی وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطا وي که له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنګټن ترې په تېره می میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علی خامنه‌ای ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکي رپورټونه وایي چې نن د